لس بجې شوې. احمد شیبریم سلامونه. دا ازادي راډیو د دې ساعت خبرونه وړاندې کوم. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي په تیرو دریو میاشتو کې له وزرو زیات کډوال تر خپل سیمو لښتول شوې دي. دغه وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼې لیکلي چې د دوی د ترانسپورت کمیټې لخوا په تیرو دریو میاشتو کې 1315 اتیا کورنۍ چې وزر 118 کسان کېشي خپلو اصلي مینو ته استول شوې دي. دغه کسان له ګاونډي هیواد پاکستان څخه تر ستنېدو وروسته له تورخم او سپین بولدک څخه د دوی تر سیمو لښتول شوي، خو له ایرانه د اخراجېدونکو کډوالو په باب څه نه دی ویل شوي. پاکستان له د 2023 کال د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې د بیا اسناد افغان کډوالو ډلې اخراج پیل کړی چې ورسره له ایران هم د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده. په سوریه کې د یوې افراطي ډلې هیئت تحریر شام مشر وی په سوریه او افغانستان کې ذهنیتونه متفاوت دي. احمد اشاره چې مستعار نوم یې ابو محمد الجولانی دی له بی بی سی سره په ځانګړې مرکه کې ویلي دوی نه غواړي سوریه ته د افغانستان بڼه ورکړي. هغه چې د بشار الاسد د نظام تر ړنګېدو وروسته په سوریه کې برحاله واکمن ګڼل کیږي ویلي دي افغانستان به قبیلوي ټولنه ده، خو په سوریه کې ذهنیتونه متفاوت دي او دوی د ښځو پر تعلیم باور لري. پر افغانستان د واکمنو طالبانو اکثر وی پر ټولنیزو شبکو د احمد اشاره د بریا مبارکي ویلې ده، خو د هغه په ورستي سرګندونو یې څنري ویلې. طالبان ول هم جنوت تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ورکړي او دوه کاله کې چې جنوني او شزي د پانتون لستا کړو هم منع کړی دي. عبدالرحمن صحبت چې د رادیو افغانستان د ترکمنی خبرونو له لومړنیو ویندویانو څخه وفات شو. شغلی صحبت د چهارشنبه پروز د فاریاب په قرمقل ولسوالی کې صبر کړ چې د جنازې مراسم پرونتر سره شول. عبدالرحمن صحبت په 1950 المریز کال کې د سیمیزو پروګرامونو له پیلېدو سره په راډیو افغانستان کې کار پیل کړ او د وطنداران جریدې مسول مدیر په توګه هم کار کړی دی. د تشوان تر روسي او ترکمنی ژبه لیکنې کولې. د سپین مړی یو چارواکی وای چې پاکستان د لری واټن بلسیک توغندیو د پراختیا په حال کې دی چې د امریکا په شمول له جنوبی آسیا ورهاخوا ممکن اهداف په نقشه کړی. د امریکا د ملي امنیت مرستیال سلاکار جان فاینر د پنشن بی پروس په واشنگتن کې وویل د پاکستان اقدامات د امریکا لپاره یو راپورته کیدونکی ګواښ دی. د سپین مړی دغه جک پوری چارواکی یو ورځ وروسته تر دې د اندېښنې څرګندې کړې چې واشنگتن د پاکستان پر څلورو شرکتونو بندیز ولګاوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په پڼه کې خبره شوې اعلامیه کې راغلی دي چې په پاکستان کې پر څلورو شرکتونو د بندیز پریکړه د پاکستان د اوږده واټن وشتونکو توغندیو د پراختیا د ادامې او د هغه له امله د رامنځته شوي ګواښ پرانا کې شوې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دې بندیزونو په تړاو په خبره کړې بیان کې د واشنگتن پریکړه د تاسف وړ او مخرسانه بللې ده، خو تر اوسه د شاغلي فاینر د څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان کرکټ بورډ وای د کرکټ ملي لوبډله د زیمبابوي په وړاندې د سبا ورځې ورستي او درېمې 500 مسابقې ته پوره چمتووالی لري. افغانستان وتوانید له کوربه هیواد زیمبابوي د کرکټ پرونی مسابقه د 222 منډو په توپیر وګټي. لومړۍ 500 لوبه تیر سه شنبه د باران له کبله مساوي شوې وه. د کرکټ بورډ بیاند سید نسیم سادات ازادي راډیو ته د سبانې مسابقې په اړه وویل
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د یورزنیو سیالیو په لوبلړۍ کې خپل دویم لوبه کې زیمبابوي ته په ډېر تفاوت ماته ورکړه. د روسي لوبي په ګټلو باندې به ان شاء الله افغان لوبډله وکول شي دغه سیریز هم په خپل نوم کړي.
افغانستان تیروني وټوانید له زیمبابوي د شلو ورونو لړۍ وګټي او کسبنی لوبه وګټي د 500 ورونو د لوبلړۍ ګټون کوي به هم شي. افغانستان له کوربه زیمبابوي سره دوی ټیسلو به هم لري. څلومړی به د روانې پنځشنبه پروس او دویمه د مرغومي یا جری پر دیار لسموي. په افغانستان کې ګڼ کسان په معیاري ډول د سړکونو نه جوړېدل، د ترافیکي اصولو نه رعایت، د چلوونکو لخوا د نشه یي موادو کارول او تیز سرعت د زیاتو ترافیکي پیښو اصلي علت کړي. د چهارشنبه پروس په غزنی کې د کابل کندهار پر لوی لار په دوو ټکرونو کې له 500 زیات کسان مړ شول. دا په روسیو کلونو کې یو له ټولو خونړیو پیښو ګڼل کیږي چې د طالبانو حکومت یې په اړه د څېړنو خبر ورکړی. تفصیل په دې راپور کې.
ګڼ افغانان وایي د کابل کندهار پر لویه لار د زیاتو ترافیکي پیښو اصلي علت هغه ستونزې او سرغړونې دي چې له کلونو وروسته هم حل سوي نه دي. تیره چهارشنبه په غزنی کې پر دغه لار د ټانکر او لارۍ موټر سره د دوو مسافر وړونکو موټرو د ټکر په پیښه کې تر 500 زیات کسان مړه شول او تر 600 زیات نور ټپیان شول. دواړه پیښې د چهارشنبه ماښام مهال له یو بل څخه نږدې 15 کیلومتره لري، یوه د غزنی د مرکز په شهباز او بل د اندړ ولسوالۍ په نانی سیمه کې سویده. په کابل کې ایمرجنسی روغتون ویلي د دې پیښې یو ویشت ټپیان دغه روغتون ته لېږدول سوي چې ورپسې څو نور ټپیان هم په خراب حالت کې وررسول سوي او جدي ټپیان په عاجله څانګه کې تداوي کیږي. محمد نبی افغان چې د کابل کندهار پر لویه لار د مځکني ترانسپورت شورا مرستیال وو، پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې د زیاتو ټکرونو د علتونو په اړه وویل.
د موټروانانو غلط رفتار، دویم د شرکتونو نه مدیریت، کریم چې ډېر غټ عامل ده، د پایدامي وزارت تګلارې، د سړکونو معیارونه جوړېدل، دا باید څه وي چې دغسې پېښې دې رامنځته شي.
ځینو کسانو شکایت کړی چې د بس موټرو ځینې چلوونکي له نشه یي موادو هم کار اخلي چې دې کار هم د ټرافیکي پیښو په زیاتوالي کې عمده رول لوبولی دی. بلخوا د ټرافیکو عمومي ریاست د پلان او پالیسۍ عمومي مدیر عبدالودود خیرخوا پرون ویلي چې د زیاتو پیښو علت د چلوونکو بې احتیاطي ده.
موږ ته په بشپړ ډول تثبیت شوی چې د دې ټرافیکي پیښې اساسي علت د چلوونکو بې احتیاطي ده. کله چې چلوونکي له مرکزي سړکونو یعنی هغو مسیرونو چې د ټرافیکو پولیس تر څار لاندې دي یا هم کله چې د کابل له خروجي دروازو ووځي تر هغو چې د یو ولایت دخولي دروازې ته رسیږي ټرافیکي قواعدو او مقررات ته هیڅ ډول پام نه کوي، له قانون سرغړونه کوي چې دا کار د ټرافیکي پیښو سبب کیږي.
د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت پرون د ورستیو ترافیکي پیښو په تړاو د دوو ترانسپورتي شرکتونو د فعالیت د ځنډولو خبر ورکړی دی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت هم د تازه پیښو په غبرګون کې له چلوونکو د پوره احتیاط غوښتنه کړې ده. د دغه وزارت ویاند عبدالمتین قانی پرون په یو ویډیوي پیغام کې د دغه وزارت د مشرتابه په حواله وویل،
د ټولو ترانسپورټي شرکتونو او موټر چلوونکو څخه په کلکه غواړي چې د تک او راتک په وخت کې له پوره احتیاطه کار واخلي تر څو پراتونکو کې دغه غمجنو پیښونه مکمل مخنیوي وشي. د تخلف په صورت کې به د دغه پیښې د رامنځته کېدو هر ډول مسولیت د ترانسپورټي شرکتونو او اړوند چلوونکو په غاړه او په جدي ډول به تر قانوني مؤاخذه لاندې نیول کیږي.
د کابل کندهار پر لویه لار وخت نا وخت دغه سی ترافیکي پیښې کیږي او دا پیښې پورستوي کې هم کمی سوي نه دي. دا هغه لویه لار ده چې طالبانو په تیرو شلو کلونو کې د جمهوریت د واکمنۍ پر مهال د هغې اکثریت لوی پلونه او پلچکونه په بمونو والوزول او وخت نا وخت لار بندوله او ځینې کسانې د دولت د همکاري په تور له موټرو کښته کول. ځینې شنون کې وایي که څه هم دغه لار اوس د طالبانو د ټولګټ وزارت لخوا جوړیږي خو د دوی په وینا د رغونې معیارونه په پام کې نه نیول کیږي.
نور بس دی شکست سکوت.
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو فرشته سها کې ما د نور بس د خبرونه کې تاسو هر کله کومه خوشاله مچ د دیونی په د خبرونه کې موز قربانه يم. په دیونی کې به پر دې خبرې وکړو چې تیرونه د طالبانو لخوا د تبیز دکړو د بندیزونو په تړاو یو بل پریکړه هم وشو چې دوی وایي د ازموینې ملي اداره، البته د طالبانو د ازموینې ملي اداره یو ځل بیا د انجونو لګډون پرته د اگزیټ ازموینې اخیستلو اعلان وکړ او یو شمیر محروم انجونې بیا له دغه تصمیم یا له دغه پریکړې نه شکایت کوي او وایي چې دوی وکاله مزدکړې کړې دي او زحمتونه یې وستلې دي خو دوی ته اوس اجازه نه ورکول کیږي چې دوی په دغه آزموینه کې ګډون وکړي. اگزیټ آزموینه یو ځل بیا د نجونو د ګډونو پرته تیریږي او د طالبانو خوا یوازې نارینه او ته حق او اجازه ورکول کیږي چې په دغه آزموینه کې دوی ګډون وکړي. په دغه باره کې زموږ همکار اکرام الله اکرام یو راپور چمتو کړی د بحث نه به وړاندې د غراپور واورو بیا برو ګرځو بحث ته د قدرمن میلمنه هم شتره سره تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې را سره ګډون وکئ. زه به تاسو ته د ټلیفون د اړیکې شمیرې ورسته وایم وس پامو کې راپورته
اگزیت ازموینه یو ځل بیا د جنو لګډون پرته د ازموینه چې د طبي پونځي فارغانو ته د فعالیت اجازه ورکوي د طالبانو د حکومت د ازموینو ملي اداري ویلي چې تر راتلونکو لس ورځو پورې به یوازې له نارینه او فارغانو واخیستل شي. دغې ادارې پرون دوشنبه ناوخته په یوه اعلامیه کې چې پر خپله فیسبوک پاڼه خبره کړې ویلي چې د لوړو زده کړو وزارت د غوښتنې پر بنسټ ټولو ذکورو د طالبانو ته خبر ورکول کیږي چې ازموینه روان کال د جدي میاشتې په ومه نیټه د جمعې په ورځ اخیستل کیږي، خو ډیر جزئیات نه دي ورکړي او ویلي دي چې د ازموینې دقیق مهالویش په وروسته اعلان شي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د طبي پونځي او لخزینه فارغانو د ازموینه نه داخیستل شوی چې د طالبانو حکومت د اقدام د دوی لغبرګونونو او انتقادونو سره مخ دی. د ننګرهار له طبي پونځي فارغې شوې شهله ازادي راډیو ته وویل
ما وکاله ته پونځي ولسه اوس اعلان شو چې د اګزیټ امتحان به جنې کاندې نه ورکوي او ډیره مایوسه شوم، ډیره ناهیله شوم. کاشکې دا وکاله مې ځای کړی نه و، خپل وخت ځای کړی مې کړی نه و. افسوس په دې کوم چې وخت مې ضایع شو، خیر ناهیله نا امید
د کابل یو اوسیدونکو چې نغواړي پراپور کې نوم خپور شو دا هم د ننګرهار لطیب پوهنځي فارغه شوی وای طالبانو د دوی د وکاله زده کړو د سمری په ترلاسه کولو بندیز لګولې دي.
هر سال ما به خاطر امتحان خروجی
هر کال د اگزیت ازموینه لپاره تیاری نیسو. خدا دریم وار دی چې د ازموینه تر سره کیږي، خو موږ ته پکې د ګډون حق نه راکول کیږي. تر هغه وخت چې موږ د ازموینه په بریالیتوب سره ورنکړو موږ د فعالیت اجازه نه لرو، یعنی ماینه خانه نه سو خلاصولای. د خزو پر وړاندې د طالبانو د دښمنۍ پالیسی د دې لامل سوی چې خزینه طبي متخصصینو ته د فعالیت او د خدمت اجازه ورنکړل شي،
زحمت کشیدل از خدمت محروم باشن.
د اگزیت ازموینه د لوړو زده کړو د طبي شورا لوري د طب پونځي له هغه فارغ شوې محصلینو اخیستل کیږي چې د ستاج یا په دولتي روغتون کې د عملی کار دوره بشپړه کړې وي او د زده کړو سند د لوړو زده کړو د وزارت لوري تایید شوی وي. په دې ازموینه کې تر بریالیتوب وروسته بریالیو ډاکټرانو ته په ټولنه کې د فعالیت اجازه ورکول کیږي. د طالبانو تر واک لاندې د ازموینو ملي ادارې په داسې حال کې د طبي پوهنځیو له فارغو نجونو پرته د اگزیت ازموینې د اخیستلو اعلان کړی چې تازه څو ورځې وړاندې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د نجونو په وړاندې د طبي انسټیټیوټونو دروازې هم وتړلې. د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوې ده. تازه نن سه شنبه د بخښنې نړیوال سازمان پر نجونو د نیمه روغتیایي زده کړو د بندیز په غبرګون کې ویلي چې طالبان باید د جنسیت پر بنسټ د ښځو زورونه ژر تر ژره ودروي. دغه سازمان په خپل اکسپانه په یو بیان کې لیکلي دا د نجونو او ښځو لپاره په هیواد کې د زده کړو ترلاسه کولو وروستۍ پاتې لار و چې د طالبانو لخوا د هم پرې وتړل شوه.
تاسو زموږ غږ ازادي راډیو نه اوریئ. د اگزیت امتحان په اړه مو د اکرام الله اکرام راپور واورېده. اوس هم خبرونه ته بیرته راګرځو، بحث ته براو ګرځو، خپلو قدرمنو میلمنو ته براو ګرځو چې را سره په خبرونه کې وصل شوې دي. د نه مخکې چې د خبرونه میلمانه تاسو ته معرفي کوم، د خبرونه د اړیکې شمیرې به تاسو سره شریکې کړم. تاسو کولای شئ چې مونږ ته په واتس اپ خپل شمیرې او یا هم خپل پیغام پرېږدي، زموږ تخنیکی همکار به بیرته تاسو سره اړیکه ونیسی. زمونږ د واتس اپ شمیره ده 0422 300 811 او اخر کې یو. زه د واتس اپ شمیره بیا هم تاسو ته تکراروم، 0422 300 811. زمونږ د ټلیفون شمیرې دي 0022 02 12 15 41. زمونږ د ټلیفون بل شمیره ده 0022 02 12 15 41. البته شپږ څلوېښت 01 دغه د ټلیفون شمیرې دي او د واتس اپ شمیره مې هم تاسو ته ویلې. تاسو کولی شئ چې په خبرونه کې موږ سره اړیکه ونیسئ او پر دغه موضوع که تاسو هم ستونزې لرئ، خصوصا د خزینه ونه مې دا غوښتنه ده چې په خبرونه کې را سره اړیکه ونیسئ، او که هغه د طب محصلین چې د دغه ازموینه نه دوی پاتې راغلي دي، دوی د خپلې ستونزې ما سره شریکې کړي. ډېره مننه. اوس هم ورګرځو خپلو قدرمنو مېلمنو ته په
پروګرامونو کې نن را سره د ډاکټر سونیتا بهرام را سره ده، او همدارس د خزو د چارو فعال غلې ولی را سره ملمنه ده. دوی را سره خبرونه کې وصل دي. قدرمنو ملمنو خبرونه ته ډیر خرغلی. فروزان داوځي هم زمونږ تخنیکی همکار کوشش کوي چې دوی سره اړیکه ونیسي تر څو چې هغه را سره وصلېږي. خپل ملمنو ته ورګرځو. قدرمنو ملمنو خبرونه ته ډیر کې راغلی. شروع به پر بحث وکړو. امیرمن بهرام تاسو ته درځو خبرونه ته ول خرغلی. کپسر کې دغه د اگزیټ امتحان په یازموینه په حق لا اوریدونکو ته لاند ووایي چې دغه کوم ازموینه ده، او وروسته له څومره سختۍ او څومره کړهونه یو محصول یا یو محصول د توانیږي چې دغه ازموینه تر سره کړي. مهرباني.
سلامونه اونې ته له تاسو او ګرانو هیوادوالو ته او ګرانو اوریدونکو ته. اگزیټ اگزام یا د طبي شورا امتحان یا دغه طبي شورا کار لاسته راوړلو لپاره یو د ته پنځای محصله وکاله زحمت باسي، او دغه وکاله د پرله پسې خپل زده کړې کوي بدون د کومې وقفې څخه یا بدون د کوم امتیازاتو څخه. فقط دغه خاص امتیاز لپاره چې دا وشي کولی د شورا طبي کارت لاسته راوړي او اگزیټ اگزام پاس کړي. په دغه اوسنی شرایطو کې یا هم پخوانی شرایطو کې هر محصل که د ته پنځای ته غواړي چې مخکې لاړ شي، نو ډېرې سختو شرایطو کې هم په اقتصادي مشکلاتو سره هم د روحي او رواني مشکلاتو څخه، بل خصوص چې په افغانستان کې په عمومي ډول باندې هیڅ محصل ته داسې زمینه مساعده نه ده چې د سندرد په شکل باندې دې ته د کورنۍ له خوانه همدارنګه د اقتصاد له خوانه د هر زاویې څخه زمینه مساعده شي دا خپل زده کړې وکړي. خو په دغو سختو شرایطو سره بیا هم د افغانستان طبي محصلین کولای شي او کولای دي چې دوی دغه خپل زده کړې د وکالو پورې تمام کړي او یا هم تر سره کړي. خپل زده کړې په ډیرو کوششونو سره خپل پای ته ورسي. او د دې بیا هم یادونه کړم چې دغه وکاله زحمت وستل یوازې نه د زړه تر ټولو خوشي دا و چې اگزیټ اگزام به دوی پاس کړي او په رسمي ډول باندې به دوی د هیواد ډاکټر معرفي شي او دغه کارت د نمایندګي کې یا دغه اگزیټ اگزام چې دوی پاس کوي دا نمایندګي کوي چې دا په رسمي توګه د افغانستان ډاکټر ده او یا هم ډاکټر دی، او د دوی کولای شي چې خپل هیواد ته په رسمي توګه ماینه خانه پرانیزي او د خدمت وړ خلکو ته وګرځي. اما متاسفانه اوس چې دغه دلخوشینه یا د زړه خوښي څخه دوی محروم دي او دغه امتحان نه پاس پاتې شوي دي.
ډیر مننه مېرمن بهرام. برته به هم تاسو ته راوګرځو. خدای ورېدونکي هم له دغه ازموینه سره یو څه بلد شول. تاسو روښنايي په واچوله چې دغه امتحان څومره مهمه دی، خصوصا د هغه محصلینو لپاره چې وکاله دوی په دغه برخه کې زده کړې کړې دي، او دغه یو قانوني سند دی د دغه ازموینه وروسته یو کارت چې دوی ته ورکول کیږي چې دوی په رسمي توګه کولای شي خپل د وکالو هغه زده کړې چې کړې دي هغه د خپل وطن ته د خدمت په بڼه وړاندې کړي. بیرته راګرځو تاسو ته. خو ورزو میرمن ولی ته تاسو هم خبرونه ته ښه راغلی. میرمن ولی، دغه بندیزونه په نجونو خصوصا د طبي برخه کې ورځ په ورځ د دوی دغه بندیزونه زیاتیږي، راپسې زیاتیږي. دغه طالبان په دغه برخه کې ولې داسې برخورد کوي؟ دوی طبي انسټیټیوټونه بند کړل، هر څه بند کړل. د دوی هغه غوښتنه نه څه ده اصلا له دغه بندیزونو څخه؟ لکه دغه ازموینه یوه ساده ازموینه وه چې دوی فقط دغه نجونې بتلې خپل ازموینه به ورکړې وې او دوی به خپل کار ترلاسه کړی و. خو دوی دغه د دغه کار په کولو سره یو قسم ته داسې برخورد کوي چې دوی د ښځو په برخه کې البته ډېر غیر عادلانه برخوردونه کوي. تاسو څه نظر لرئ په دې کې؟
مخکې تر هر څه زما نیک سلامونه او نیکې هیلې ومنې. دا چې طالبان ولې دا کار کوي، د چیشته پاره کوي، څه دغه لاسته راوړنه دوی لاسته راوړنې او د بل هېڅ شي هیله دوی نه لري. دغه کار دوی صرف د یو اجنډا په اساس کوي. دغه اجنډا چې دوی ته ورکول کېږي یا ورکول شوې ده، دغه سي قدم په قدم چې اول اپلای د شپږم سیم خلور شبکی ممنوع کی مکتب بیا در امر سانی په نامه بیا در یو کاذب نامه لاندې او یو بل کاذب نامه لاندې دوی دغه د شوزو د نجونو ژوند د تنګولو او د محدودیتونو دغه اجنډا لري او دوی پر هغه اجنډا باندې کار کوي. دا چې د شوزو د لپاره دا کار غیر عادلانه دی، یا د نجونو وکاله تحصیل او تعلیم په هدار زی او یا ټوله ټولنه د دې خچونی زوريږي او څونی شاته پاپکیږي. دا ودی ته هیڅ مهمه نه ده د طالبان راغلي د دې لپاره نه دي چې ملک پرمختګ راشي، ملک هوسایي راشي، ملک بسیاي راشي. دوی راغلي د دې لپاره نه دي، خپل مخصوصه اجنډا لري، کوشش کوي چې اول سر دغه محرومیتونو فرمانونو څخه د وسلې په حیث استفاده وکړي، کګوند خدای چې دوی نړیوال په رسمیت وپیژني. نو دا سي ټولې په یو پلان کې صدر د څه وخت په وخت دوی یو بل فرمان صدروي د نجونو محدودیتونه مکتبونه چې دا چې نړیواله ټولنه دته ډیره حساسه ده او د هغه عکس العمل دوی په دغه رقم را فارولای شي. نور نو دوی بل داسې شکار مثبت کار په اقتصادي برخه کې یا د ټولنې په نور برخه کې د پرمختګونو دغه نه لري دا چې دلیل او سبب نه لري، نو په هغه خاطر دوی د نجونو پر دغه باندې پر تحریم باندې پر مکتبو پر تړلو باندې د انسټیټیوټونو پر تړلو او یا اوس دغه د خروجی ازموینې پر د نجونو څخه د خروجی ازموینې محروم کولو باندې دوی غواړي د نړیوال توجه بیا ځانته جلب کړي، بیا کوشش وکړي چې خپل اهداف چې لري د دغه طریقې څخه یا دغه لاسته راوړي. نور دوی او بل دي دا کار مطلقا د یو ډیری منحوسی اجنډا په دغه اساس دوی دا کارونه کوي. دا داس نه دي چې د پرمختګ د ملک د او یا د خپل کارونو د اصلاح لپاره دوی دا کار کوي، دا ممکن نه ده.
مننه مېرمن ولی بیرته به هم تاسو سره وګرځو. ډاکټر صاحب بهرام، تاسو خپل د یو صحی کارکونکو په سپات په افغانستان کې دا اوس هم تاسو یاستې، دا راته وایي چې افغانستان کې اوس څومره ضرورت دی خزینه او برخه کې صحی کارکونکو ته، لکه څنګه چې مونږ په راپورونو کې ګورو د خلکو نه یاورو د پخوانه په دغه شلو کلونو کې چې د صحی برخه کې کار هم شوی دی، خو لا هم په افغانستان کې د خزینه کارکونکو په برخه کې کمبودیا ډیر زیات او تشه ډیر زیات احساسې د لپکلو باندې کې ډیر زیات ضرورت وو خزینه کارکونکو طالبته صحیح برخه کې. تاسو حالت یاستې دغه پریکړه تاسو څنګه ارزوي؟
دغه پریکړه از ډیر واجلانه پریکړه ګڼم، ځکه چې اوسنی شرایط افغانستان کې ډیر سخت زیات ضرورت ده افغان ډاکټرانو ته، او همدارنګه نه تنها د کوم یادونه وکړو د نسایي ولادي یا یوې قابلې ته، بلکې په نورو برخو کې هم د ښځینه ډاکټرانو ته ډیر زیات ارشاد ضرورت ده، بل خصوص په نسایي ولادي برخه کې، ځکه چې د مورو د ماشوم مړینه کچه په افغانستان کې ډیر لوړه تللې او د جهان یا د نړۍ په سطح باندې په لومړۍ کټګوري کې قرار لري. نو که چیرې دغه پانتونونه بند وسي او انسټیټیوټونه بند وسي او عزت زم پاس نشي، نو دغه کمبوتواله نور هم لوړ درجه ته ځو، که دغه موږ پر راتلونکو څو کلونو کې بیا وغوړ جبران وکړو، زه فکر نش کوم چې دا موږ پر راتلونکو درې ل پنځه کلو کې موږ وشو کولای دغه کمبوتات پوره کړو، باوجود دا چې موږ وسو وغوړو چې دغه پانتونونه او زیت اگزام پاس شي، ځکه د درې کلو څخه زیات دغه محصلین چې فارغ شوي دي هغه تر اوسه زیت اگزام نه ده پاس کړی. پر حال ډېرې ډاکټرانه چې پر کور دي او دوی وکلن زده کړې تر سره کړې دي، اما غواړي چې وظیفه واخلي، دوی نشي کولای وظیفه واخلي ځکه چې صحت عامه لخوانه دوی نه درس شوري طبي کارت وغوښتل کیږي، او د بل لخوانه دغه اگزیت اگزام بند شوی دی. نو چې دا بند شي شوري طبي کارت لاسته نشي راوړلی، د کامیابیدلو دغه کارت یا هویت رسمي د ډاکټر کېدلو دوی لاسته نشي راوړلی. دا چې لاسته را نه وړي، نو فکر وکړي چې وکاله مخکې چا چې زده کړې کړي دي هغه ډاکټران هم صفر دي، او دا چې اوس نور نوي زده کړه کوونکي چې جریان کې ول دغه مخکې له درې کلو څخه هغه هم ضربې صفر شو، او نوي فارغین چې موږ باید ولرو دا خو بیخي نه امید امید یا سور څخه نو فکر وکړي د وکلو ډاکټرانو موږ سټاپ کړی دي او نو غواړو چې دوی ایگزیټ ایگزام پاس کړي نو تیر وکلو څخه چې موږ استفاده ونکړو راتلونکي وکلو ته نور چې موږ پتا مو شو چې ودرېږي زموږ نوي محصلین را فارغ شي نو دا به ډېر یو غټه فاجعه وي د افغانستان کې ځینې ډاکټرانو ته.
ډیر زیاته مننه میرمن بهرام، تاسو ته به بیرته هم راوګرځو. میرمن ولی دغه څنګه چې ډاکټر صاحب بهرام هم دغه پریکړې ته اشاره وکړله چې دغه پریکړه ډیره جولانه پریکړه ولا د پخوانه هم ورده مخې په افغانستان کې د ښځو په برخه کې صحی پرسونل کمبود ډیر زیات وو، تاسو یې څنګه ارزوي په راتلونکو کې په افغانستان له څومره خصوصا د ښځو په برخه کې به څومره دغه پریکړې ناوړه اغیزې وکړي؟
زه به تاسو ته ووایم د دغه مطلب په باب د وروسته څو مطلب چې ما مطالعه کړي دي پر دغه موضوع باندې لیکل شوي دي. د هغو د راپورونو د څارو د څېړنې په اساس موږ تاسو مخکې له مخکې تقریبا 18,000 نرسینګ او د قابلګۍ پرسونل دغه درلودي، کمبود درلودي په وطن کې. نو د دوی دغه پریکړې په اساس په شاید دغه حالت یا طبي د طبي سکتور وزارت فکر کوم چې واقعي به یو د بشري ناورین شکل به واخلي. دا چې په کومه اندازه په کومه احصایه او ارقامو به دا خبر ورسي چې دا اوس په دغه حالت کې څنګه سم ویلای، خو د تیر کلونو د ارقامو په اساس چې د تیر کال د ملګرو ملتونو د تیر کال د څار په اساس پر هر رسول زرو مندو باندې شپږ سوه شل مندي د کوچنۍ د پیدا کېدو پر حالت باندې مړې شوي دي. دغه رقم چې د شپږ سوه شل به په ډېر نږدې راتلونکي کې ډېر لوړ عدد ته ورسېږي چې حتی تصور یې موږ تاسو ته یعنی واقعاً یو ناورین دی. دا چې په عموم دا چې څه دغه به تاثیر به په ټولنه باندې په عموم په وطن کې دا یې جلا خبره ده. په اصلي واقعیت کې باید موږ دغه د نجونو د حقوقو دومره محرومېدل ته و دومره متوجه کېدل ته چې دوی د وښځو ته دومره متوجه دي او په منفي شکل په ټولنه کې چې دوی و حاشیه ته بوزي، دوی محروم کې د حقوقو څخه، د اساسي حقوقو څخه، د روزمره د ورځني ژوند څخه. دغه اصلا خبره او اصلا بشري ناورین د دغه ځای څخه شروع کیږي او وروسته بیا چې دا پر ټولنه باندې یا په صحي سکتور په صحي حالت نه باندې څه فرق کوي، څه تاثیر کوي، دا یعنی واقعاً دغه د تشويش او د واقعاً د تشويش وړ خبره ده.
ډیر زیاته مننه میرمن ولی. زمونږه تخنیکی همکار اشاره کوي چې میرمن فروزان داودزی د خزو د برخو فعاله هغه هم را سره په خبرونه کې وصل شوې ده. میرمن داودزی تاسو هم ښه راغلی. که تاسو نه واورو چې دغه د خزو په برخو د صحی برخه کې پر خزینه محصولینو طبي زده کړې چې دوی کړي دي، دوی ته اوس اجازه نه ورکول کیږي چې دوی اگزیټ اگزام یا آخرین ازموینه چې دوی ته د اجازه ورکوي چې دوی خپل طبي فعالیتونه ترسره کړي، هغه باندې هم بندیز لګېدلی دی او دوی اوس اجازه نه لري چې دغه امتحان تیر کړي. ستاسو په نظر دغه بندیزونه په څه معنی دي؟ ولې طالبان ورځ تر بلې په ښځو باندې دغه بندیزونه زیاتوي؟
سلامونه تاسو ته محترم ملمنی ته، ګرانو اوریدونکو ته. د صحی یا د زده کړو په حق لکه په مجموع کې وایو، زده کړه هغه څه ده چې یو ټولنه د خوشبختۍ، د هوسا او د رڼا په لور بیایي. اما متاسفانه چې نن ورځ افغانه ټولنه د دغه نعمت نه بې برخه ده. یوه ډېره لویه ناورین او بدبختي ده د افغان ملت لپاره، نه یوازې ښځو بلکه ټول ټولنې لپاره. کرزو د صحی برخه ده، نو صحی برخه خو هغه برخه ده چې حیاتي برخه ده په یو ټولنه کې. نو که چیرې موږ په یو ټولنه کې صحی کارمندان ونه لرو، نو په هغه ټولنه کې د انسان ژوند د خطر سره مخامخ دی. نو دا چې نن ورځ موږ خوندې نشي کولای اته غنیمت تحصیلات د البته ځکه موږ کابل پانتون یا نور طبی پانتونونه بند ول، فقط انستیتوتونه فعال و اما نن راز هغه خوندې چې انستیتوتو کې دوی زده کړو کړي هغه هم اجازه د پرمختګ یا اته اجازه د امتحان نه لري، نو دا ډیره یو خوشنونکې خبره ده. او البته زما خواند شرعي او د کلتوري فرهنګي افغانستان فرهنګ د نظر هم کوفته وګورو، داسې دلیل نه لرو چې هغه لامل د دې شي چې زموږ خوندې باید ونه شي کړلی خپل زده کړې او هغه هم د صحي برخه کې خپل زده کړې مخته بوزي. نو په هماغه اساس باندې څرنګه چې موږ پخوا هم ویل دي په دې برخه کې باید اسلامي امارات په تجدید نظر وکړي، او دا چې خوندو ته په هر شکل چې هر هغه نظر چې دوی لري په هغې تجدید نظر وکړي، او خوندو ته اجازه د ادامه زده کړو ورکړل شي، نه یوازې په دې برخو کې په ټولو برخو کې. ځکه تاسو فکر وکړئ دغه درې کاله چې افغانستان د تعلیم نه شاته پاتې دی، څونه افغاني ټولنه د مشکلاتو سره د څونه خلاو سره مخ شوی چې دا مونږ شاید ډېر کلونه جبران نه شو کړی. نو دا چې بیا صحي زده کړې هم د دې تر څنګ اضافه شي، نو دا واقعا یو ډېر لوی مشکل دی افغان خلکو لپاره.
ډیره زیاته مننه میرمن داودزی د خبرونې په دې برخه کې را سره له کاناډا نه محترم نثار کریمزی صاحب وصل دی. کریمزی صاحب خبرونې ته ډیر ښه راغلی، مننه چې په خبرونې کې را سره ګډون وکړ. د تاسو نه به واورو چې د نجونو د تعلیم په برخه کې په دې وروستیو کې طالب چارواکو بندیزونه ډیر زیات کړي دي په طبي برخه کې، صحي برخه کې چې افغانستان ورته د افغانستان ټولنه ورته په ټوله کې ښځې ورته ډیر زیات ضرورت لري او تشه ډیر زیات احساسيږي. په دغه برخه کې دوی بندیزونه ډیر زیات کړی دي. اگزیټ امتحان چې د ډاکټرانو د پاره غازموینه د چې دوی ته د طبي خدماتو اجازه ورکوي، دغه په دوی باندې تیر او راز دغه د دوی د ورستې پریکړه ده چې دوی ته حق او اجازه نه ورکوي جنو ته چې دغه امتحان دوی تیر کړي. نو تاسو څه فکر کوئ چې طالب چارواکي ولې داسې برخورد کوي، ولې ورستر بل بندیزونه پر خزو زیاتوي؟
سلامونه او احترامات تاسو ته اوریدونکو ته. د طالبانو د اسلامي امارت دغه پریکړې د ملت سره په مشه په جفا باندې تمام شوې دي، خو دغه د ښځو په تحصیلي اړخ باندې چې څومره منفي اغیز اچولې ده او اچي دا ځان له د ښځینه قشر لپاره یو دغه تهدید او چیلنج نه دی، بلکې دغه ټولنې ته چې سبا په دې اجتماع کې د دوی خپلې مېرمنې یا خویندې مېندې د دوی په فامیلو کې سبا د یو طبي ستونزې سره مخ شي، دوی بل چیرته ځي؟ یا به د افغانستان نه وځي کوم ګاونډي هېواد ته به ځي، او که هغه نه شي کولی نو په افغانستان کې به داخل کې به نارینه معالجو ډاکټرانو ته دغه کېږي راځي کېږي. نو دا دوی د پاره خپل یو داخلي چیلنج دی، او تر څنګ د افغانستان د عام ولس لپاره چې خزینه په دغه سختو شرایطو کې په دغه سختو اقتصادي وضعیت کې د تحصیل لپاره هڅه او زیار او زحمت کاږلی دی، او دوی بیا زی تحصیل کوي، او په اخیره کې چې نتیجه کله د دوی مارکیټ ته د داخلېدلو دغه یو لاره چې دا د اگزیکټیو امتحان دی، په دې کې ورته د ګډون اجازه نه ورکول کېږي. دا په خپله د یو سخت او د ظلم سره سړی تعبیرولی شي چې واقعا دا دغه نسل سره یو جفا روانه ده. او د طالبانو دغه کړنې دي چې دوی هم د ملت سره واټن پیدا کوي او هم چې نړیوال وطن افر کېږي. دغه د هم د دې مسالې تر څنګه دوی اوس په مختلفو ولایتونو کې تقریبا په یو لس ولایتونو کې پوهنتونونه او د خصوصي انسټیټیوټونه تړلي دي. دغه یو لویه سلامه ده د ملت لپاره په هغه ساحو کې چې دغه انسټیټیوټونه ایجادې دل دا دغه وخت تقاضا او ضرورت و. دغه ټولنې یا د ترانسپورټي وسایل د دې پر مختلف ښارونو ته نو دالته ایجاد شو. اوس نو دوی په مختلفو دلایلو باندې چې هیڅ منطق هم نه لري او هیڅ دلیل هم نه قبلي، دوی راپاسیږي او هغه انسټیټیوټونه تړي. د دې تر څنګه بعض استادان یې انفک کړي دي چې بیخي دغه استادانو د انفکاک دا لړۍ په دې تعبیریږي چې دوی نه غواړي چې په افغانستان کې د تعلیم او د تحصیل یو بحث یا یو وضعیت روان وي. دوی ډېر سختو شرایطو کې افغانان تقریبا قرار ورکړی دی.
ډیر زیاته مننه کریم زای صاحب، بیرته به هم تاسو ته راوګرځو. ورزو میرمن بهرام ته، میرمن بهرام په افغانستان کې تاسو مخکې مخ په خپلو خبرو کې ادبونه وکړه چې د مور او ماشوم په برخه کې د صحی پرسونل کمبود ډیر زیات او د راپورونو له مخې په افغانستان کې د زیږون په وخت کې د میندو مړینه په لوړې کچه باندې دا ډیره زیاته ده. د دې وروسته طالبان به د دغه تشې د پوره کولو لپاره څه وکړي؟ دوی به کومه لار ونیسي او که دوی کومه لار او کوم بدیل ورته ونه لري او نو د ښځو په برخه کې به دا څومره ناورین رامنځته کړي؟
کچیرې د کوم مثبت فکر د اوسنی حکومت سره اوسي او یا هم تجدید نظر د دې تصمیم سره اوسي، نو یو څه فیصدي به مونږ وشو کولای چې دغه ډیره منفی فاجې ته چې مونږ خوشینه یاست ورته ډیر او د زمونږ د هیواد میندو خویندو باندې راغلې ده، نو دا به یو څه مونږ جبران وشو کولای. او د دې لپاره چې دغه اوسنۍ حکومت کوم بدیل تفکر لري، نو زر تر زره دې اعلان باندې دی واچي یا اعلان دې کړي تر څو دغه افغان مېرمنې انجونې چې د طب پانځای محصلینې دي یا قابله سیبان دي یا هم د پروسیزم بخش کې هر برخه د صحي سکتور کې چې دوی فعالیت غواړي ولري او خپل تحصیلات یې کړي دي، دوی ته د فعالیت کولو جواز ورکړي تر څو حداقل دغه فارغین چې موږ لرو دوی وشي کولای اوسني شرایطو کې د افغان مېرمنو ته، افغان میندو ته چې د زیږون په مهال خپل ژوند له لاسه ورکوي، حتی ډیری ډیټاو یا اوسنی حالات کې چې په افغانستان کې دی، په هر سات کې و مور خپل ژوند په افغانستان کې له لاسه ورکوي د زیږون لامل، او دا هغه مراقبتونو ته ضرورت لري یا اړتیا لري چې هر امیدوار مور یوې قابلیت ته ضرورت لري. او متاسفانه موږ د ډیرو په خاصه نرسنګ او قابلیت ته اړتیا درلودلې او ډیره شدید ضرورت اوس مهال چې بندیز لګیدلې ده دغه اړتیا سوچند شوې دي. نو کچېره د ته تجدید نظر وشي موږ کولای شو چې ډیره کمه فیصدي اوس مهال جبران کړو، اما په مکمله توګه که اوس هم موږ سل پر سل اقدام وکړو موږ نشو کولای هغه جبران دفتن ولرو د دغه کمبوتاتو ته او یا هم دغه اوسنی حالاتو ته. نو کچېری راتلونکي کې دوامدار زمونږ دغه تجدیدی نظر وسی او زمونږ نوې اعلامیه چې پخشتي او هغه په مثبت یعنی نوې حکومت کوم بدیل ورته ولري چې ډیره مثبت غیزه ولري په دغه اوسنی تصمیم باندې، نو موږ به وشو کولای چې په راتلونکو کلو کې یو څه 50% دغه مشکلات او دغه امر د مرګ میر راښکته به کړو. ځکه په ډیر په خاوز راست څخه ډیر خارجي موسسات او همدارنګ ډیر یو بهرنی ډاکټرانو د افغان ډاکټرانو سره کومکونه کړی دي او موسسات او نهادونه کومکونه کړی دي چې دغه مړینې کچا راښکته سي افغانستان کې، چې خوشبختانه څومره د وړاندې افغانستان په دریمه اله شپږمه کټګوري پورې د مور د ماشوم د مړینې سطح کې قرار درلود، اما اوس په نړیواله سطح کې افغانستان بیا بیرته په لومړی کټګوري کې شوی ده. چې زما په نظر کې دی چې تجدید نظر ونسی نو دغه کچه د لومړی څخه به هم د ډېر منفی لور ته لاړ شي او ډېر منفی اغیزې به د افغان میندو باندې ولري.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب بهرام له خبرونه مو. دا د اوریدونکو پوښتنه او د دې نظر پر وخت بیرته هم تاسو ته ګرځو. سلامونه، خپل نوم راته وایله، کوم ځای مړی کنيوله؟
مننه خورجانې، تاسو ته سلامونه، خدا پاک دې چروغ جوړ به ز تاسو مې شنه اوریدونکو. عبد الحاد تعالی مده هلمند ولایت څخه.
اته صاحب خبرونه ته خرهغله د خبرونه موضوع مو اخیستې دا تمن موریدل بم وی څه نظر لري کپلان ډټکو کې را تخپل پوښتنه او نظر راته وایي او دا راته وایي چې پسیمه کې مو څومره صحی ستونزې زیات دي خصوصا د خزو په برخه کې.
مننه خدا دې خوشاله کړي. سلام مننه تمام خورجانې، ستونزې خو نه خامخا څنګه تاسو ځکه دلته ډاکټرانو دغه شتون نسته خورجانې. مثال خبرې په دولتي کلینیکانو کې مثال کاسته، نو ښځینه ډاکټرانو چې دي کمې دي خورجانې. خود ما د خپل خون څخه په درنښت یو غوښتنه ده زوم دا کم بندیزونه چې موږ حکومت اوس پر خون باندې لګولې دي دا لوی مسولیت چې د امیر خوندې د خورجانې په دغه سره در کوم ګوره مخکې حکومت پر شونځي باندې بندیز ولګوي خوند ته ویل چې مثال تاسې ایجاب مراد کوي دوی ایجاب نه مراتوي اخر رااله پوهنتونونه هم خورجانې پسې وتړله دغه وروسته دا د وسطبي دغه هم خورجانې تړلي دي نو زموږ د خوندو سه دا غوښتنه ده چې د حکومت تاسې دغه ته مجبوره کوي چې مثال دغه نه بندیزونه پر خوند ولګوي اصلي لامل دا دی خورجانې ګوره دوی پر نړیوال باندې غږ کوي زه هم پر نړیوال غږ م کوي راڅه خپل په افغانستان کې خپل دولت وژاړي ځکه نړیوال زموږ د افغانستان مشکلات مثال کولی خورجانې پر خپل حکومت په وژاړو خپل حکومت ان شاء الله دا کوي اندازې پورې د خورجانې زما په فکر نظر اصلي لامل دا غوښمن خوندې دي چې مثال
په خورجانې باندې مننه له نظر نه مو فکر نه کوي چې په افغانستان کې ټول د افغانستان ټول وګړي مسلمانان دي او تر وسه پورې په افغانستان کې د خزینه له خوا حجاب مراد شوی دی تاسو کپام شوی په مکتبونو کې تر وسه پورې منجونې په حجاب کې وي او په حجاب کې تلې څنګه چې ټول په دې پویږي افغانستان یو اسلامي ټولنه دا ټول هلته په حجاب کې ګرځي د طالبانو لخوا بندیزونه د حجاب په سر نه د دوی څنګه چې راپورونه وایي او څنګه چې ښکاری د دوی د دې اعلامیونه دغه په تنه د حجاب په برخه کې نه د نور برخه هم شته دي چې دوی ورته مخز د خزو په برخه کې البته دوی بندیزونه زیاتوي مننه تاسو د نظر نه ورزو خپل قدرمنو ملمنو ته مرمن دا یا تاسو د غوریدون کی د نظر پاک لڅ ویل لري مهرباني وکي
مننه ما د ورود نظر وخست ګورې کومه اواز دې باندې فکر کوم چې د افغانستان مشکل یوازې ایجاب دی نو دا کلمه مونږه قرار ته باندې اسلام تکرار کړي بیا هم وایو چې افغان خزه خپل هغه اسلامي او شرعي حق غواړي نو کچیر خو واستم په دې باندې تحلیل وشي په فعلی شرایطو کې په عامو بازارو کې یا په عامو صحاتو کې کومه وګورو وایي چې فرضاً خوندې بعضن ایجاب نه مراتي اما په انسټیټو کې تر اخرین حد پورې د دې تلاش کېده چې باید هغه منظم ایجاب چې ماسک دی ویلې او هغه مراد شي اکثریت انسټیټو منظم یونیفورم درلوده چې خلاف دا یونیفورم اصلا انسټیټ اجازه د داخليته نه ورکوله دا یو موضوع دغه موضوع دا چې موږ کوم یو ټولنه کې اصلاح راولو یو ټولنه د روښنايي په لور بوزو نو هغه باید تعلیم ولري زده کړه ولري کومه ټولنه هر ورځ د تعلیم نه محرومه او هغه ته اجازه اته د خپل دین د ذکر نه ورکو نو هغه به څنګه په دې پوښتنه چې ما ایجاب چیده خدای پاک ته ویلي یا قران عظیم او شان چې ما کتاب نه پخې کړه لیدي نو یو جاهل انسان نه د دې موضوع توقع کول زما په نظر د خپل لوی اشتباه ده اما نن ورځ موږ مملکت په ماغه خوروان کړی دي سپا نن ورځ موږ یو مور که ذکر ده سپا د ماغه لور خپل یو د تعلیم نه به برخه مور کیږي آیا د تعلیم نه به برخه مور د یو څوک چې په خپل حق نه پیژني خپل دین نه پیژني دا غینه تاسو د توقع لري نو بنان کوم غوړو باید کې انتقاد کو په اصلاحي شکل وکړو نه په تاسو شکل ځکه افغانستان کې همیشه زه تل دا وایم چې زه د دې نظام په هیڅ عنوان مخالفه نه یم اما دغه حقوق دغه مشکلات چې دا باید اصلاح شي ځکه همیشه مونږ نقد کړي همیشه مونږ هغه خبرې چې د نورو په خپل نظر مخسوي اما عمومي شکل باندې د اصلاح وړ نه وي هغه کړی همیشه مونږ د افراط او تفرید نه استفاده کړی دا اما هغه مسائل سبب شوی چې نن مونږ په دغه وضعیت یستو ګورې د امر بالمعروف اصلي وظیفه راځي د اسلام د نگانه وګورو دا نه چې ته یو چا باندې اسلام نرم ترين او کامل ترين دین د دنیا دی نو انت خو هیڅ کله نه ویل شوی چې ته په یو چا باندې په هدف فشار راولا چې په مجرد هغه د امر بالمعروف نوم ووري د هغه رنگ او تشتي او هغه دون ایره په وجود کې چې هغه لړزه پس واخلي ځکه اسلام د سیو دین نه دی اسلام د نرمش دین دی اما کوم ګوي چې نه
د دې لپاره چې خوندې جاب نه مراتې مونږ هغه ته نیک لار نه ورخی مونږ په هغه باندې هر ورځ تزیرات سیته او دروازې پیبندو دا د حل لار نه ده متاسفان بلکې د نور هم جمع د بدبختی او مشکلات خواته بیای
مننه میرمن داوځي میرمن ولی تاسو ته در وګرزو لکه څنګه چې دغه ورور خپل نظر څرګند ک په افغانستان کې تر ډیره پوري خلک د دولت په دغه بندیزونو باندې چوپ پاتې دي خپل غږ نه پورته کی څه فکر کوي دغه خلک به سبا ته خپل خويندې مایندې نارینه ډاکټرانو طبيعي دوی به په دغه برخه کې لستون سره مخ کیږي دوی به بیا څه کوي
ما هم دغه ورور خبر واوریدل د وکسمه ته البته ما داسې دغه وکه چې د نظر دوا قسمه ترلودل یو دا چې موږ باید خپل مشکلات د بار خپل وطن ته او خپل خلکو ته او خپل او بل اخره خپل دولت ته زنه دولت خپل دولت نشم بللې په هر حال یعنی خپل دولت ته باید سړی رجوع وکړي او د دې سره مشکلات په حل کې کوشش وکړي دا خبره سیده مشتاز د رښتیا هم باید خپل یو خپل محوري یو سیستم ولرو چې داغه د خپل مشکلاتو د حل لپاره هغه رجوع وکړي
خو مېرمن ولی اغه حکومت یا اغه دولت چې دا وریدلو زغم ولري او د خپل د ملت او د خپل د خلکو غاګ وریده سی یو منبع د سی یو مرجع د سی یو کس چې خلک ورته ورشي او ز د افغانستان کې تر وسه پورې د دوی حاکم یا د دوی رهبر معلوم نه دی خلک پیژنې نه فقط په نوم او په سیمبولیک ډول را سرګند دی نه څه ته مکیږي خلک به چاته غک پورته کوي
بالکل ما خپل خبره غوښتل چې دا چې کامله کومه چې دا یعنی په دغه حالت کې په نورمال حالت کې باید داسې وسی خلک باید خپل دولت خپل خپل منابع خپل سازمانونه خپل دولتونه ته دغه وکړي رجوع وکړي دا خبره په عموم کې صحیح ده پاته شو د دې د نظر اول قسمت برته وسه خبرته لاند راسمه چې په دغه دولت کې هیڅ رقم غوښ د ملت او مشکلاتو ته د ملت مشروعیت او رسمي پیژندلو ته دا نشته هیڅ څوک نشته د سوال نفر نشته خالص فرامین چې صادریږي او بس نو پاته شو دغه ورور د اول د نظر اول قسمت چې فرزند دغه ملامتي به پر شو څو پنځونو باندې واچول دا متاسفانه د یو د هغه ډیرو تعداد نارینه او څخه دی یا خلکو څخه دی په وطن کې چې یا د بیري یا د چاپلوسی او یا د نادانی په اساس دغه یو خبره کوي دغه سي د تحلیل په هیڅ رقم کې چې د مسولیت سره بیر تر وخت پونځونو او پښو باندې واچوي چې تاسو باندې د محدودیتونو په دغه خاطر راځي چې دا ټول تاسو خپل کړی دي دا صرف یو ډیر تهجوري او یو ډیر پاسپات او یو ډیر غیر انساني تحلیل دی زه فکر کوم چې دا غسي خبرې پکولو باید یو نورمال انسان یو وجدان داسې انسان چې وجدان ولري هغه باید ډیر وشرمیږي نو زه هیله لرم چې دا وروه خپل خپل خبرې بیا واوري او په دغه باندې په شدید نظر وکړي چې دا دغه سیستمونو دغه فاجعه ټول مسولیت به فراوړم او پر خپل ضعیف او خوندو پر هغه خوندو باندې چې څلور څلور کال د جنگ قربانیان دي ته پر دوی باندې اچول دا یو محض نامردی او ناځواني ده او بس
مننه ورزو خغلی کریم زی تاسو منتظر پاتې وي تاسو دا راته وایي چې په افغانستان کې په خصوص په ټوله کې دی وی ټوله نه د اصلاح لپاره د بندیزونو زیاتول به د حل لارې لکه څنګه چې په افغانستان کې د وس د حکومت لخوا بندیزونه ورستر بلې زیاتیږي او ډيري خلک په دې باور دي چې د بندیزونه شاید د ټوله نه د اصلاح لپاره یو هم دې ته منتظر دي تاسو څه فکر کوئ دغه بندیزونه به څومره وړاندې ناورین رامنځته کی د دې پر ځای چې خلک منتظر دي د ټولنې د اصلاح لپاره خپل نظر را ته په دې برخه کې وایي کریم صاحب
دا د نظامونو د جوړښتونو په اړه چې تاسو لکه تحقیق وکړي د نړۍ کې موږ ځونه نظامونه لرو چې یو نظام د ولس یو قرارداد چې دی یو ډلې یو ټیم سره او هغه راځي هغه معنی حاکم کیږي د انتخاباتو د لارې یا د لوی جرګو دغه دغه ته موږ مشروع او ولسی نظام او حکومت وي او یو دي دیکتاتورشپ چې دا تاریخ خو دلی دي چې دا دیکتاتوران څوک او څه نو معنی دا و چې هغه یو قشر یو د لارې په چې د ټوپک او د جنگ د لارې نه نظام تر لاسه کوي چې په ټولنه باندې هر ډول بازی کوي هغه ټولنه غوته سرټیټي تر څو چې یو انقلابي و بغاوت راجیک نشي د وی خلکو مخه ونن ولش نو دا دیکتاتورشپ جریان لري زه خو موجوده نظام ته مطلق یو دیکتاتورشپ یو دا په نه د ولس پرای راغلی نه ولس په مشوره راغلی دی دا یو چاره لیګلی دی چې د ټولنې هغه ارزښتونه او هغه اساس او اصول راړنګ او ویخوځي موږ دلته اوس بحث لرو د افغانستان کې د ښځو د تحصیل په اړه باندې د دې نو اوس دغه موجوده نظام څه ګټه اخلي څه هدف یې دی سړی دې ته فکر وکړي زیر شو ورته آیا دا د ټولنې سره کوم دښمنی لري آیا دا د قشر سره یا د نیم افغانستان د ولس سره چې نیم ښځې دي او نیم نارینه دي د نیم سره دښمنان دي دا هیڅ نو تعبیر څلته زما یو د موجوده دغه کې یو ګډونواله د مرمن داوځي دا یو جز د نظام لا تر نو کو په لیس د خوده ولی ما مانی خو ظلم نه کوي ما ته خو وزاس یو سیاسي او ټولنیز د ظلم خو پتا دی چې څنګه لا تر کی چې څنګه طرفداري کی ولی وکی دا اوس ته په زور په خپل لاس مانی د یو 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 ظالم یو جابر نظام ملاتړ ته زمينه مساعده ما ته دا جرأت راکې چې زو به مجد دغلت یو خيار مېرمن ناس دا غي مخالفت نه کوي زناري نه ولی وک نو دا خبره ک محترم داوځي کته په هر منطق او په هر دلیل و په دا خاور به دی لخوږي کی دا خاور د پاره به یو مشروع نظام ارزو لري معنا دا نه چې خپل حقوق یاد نورو حقوق په کولاندې دا غزي یو څه مودولانې پروسه کالي زمونږ دغه د لوینینګرهار د ځوانانو شورا په دغه مشرقي زون کې هغه کې د مېرمنو د کمیټې مسول چې و لازمه باندې چې زینو واخلو هغه یو مکتوب شکل باندې یو خط ماته په دې ایمیل کې راولېګلو و چې دا کوم اوریدون کې تا یا کوم قوی مرجع ته ورفارود کز موږ غږ پاري کې لیکلو چې زه مون تحصیل وکړ مو په سختو مشکلاتو کې مکتبونه ویلې پلار اجازه نه راکول ټولنې اجازه نه راکړو سمو تحصیل وکړلو اوس دا کوم مرجع ده چې زه ته خپل درد او غږ شریک کړم ما دا مکتوب کتل په خوده قران څوره جوړتل سر جګر خون چې دا خو یو غټ امانت یبال راکړو چې چالو کوم خلاص محبوبه سراج په تاسو په ژوند کې تر نور کړل ورغومې لګو اروپا کې یو کانفرنس پاري کې دا مکتوب به تقریبا د ملل متحد په یو مجلس کې دا مکتوب ولستل پاري کې هغه درد چې ور سره شریک کړ ګور ستاسو غږ ستاسو د زموږ د خويندو غږ زموږ د کور د فاميلي د داخل د خلکو غږ مون نارینه هڅه کوي چې تاسو سره بدرګو کو تاسو حق خپل حق ګڼو دا تاسو مشکل خپل مشکل ګڼو تاسو یې راشي په یو سیاسي پروتوکول او په یو سیاسي معاملې کې د نظر وګورئ
کریم صاحب په ډېر په خن سره فکر کوم د میرمن داوځي اړیکه موږ سره پرېښو دا خبرونه کې مو وخت ډېر کم پاتې کپلان ډټکو کې خپل نظر را تراټول کړي ځکه چې وخت ډېر کم دی موږ سره مهرباني
زه د دې موجوده نظام د جوړښت او ساختار تر د خاورې ته دغه من تهدید نشته چې زمونږ د دغه څه د فکر ته او د زمونږ هویت ته یو تهدید په ټوله نړۍ کې د افغانستان د مېرمنو وضعیت د افغانستان د ولس لپاره د پیغور یو شکل نیولې ده په هر ځای کې چې د افغان نوم یادېږي ور سره څنګه د جانب مقابل یا جانب مقابل لوري د دغه کې چې د هغه ولس د چاغه څوک دی چې خزي یا مېرمنې په کې هیڅ د ژوند اهمیت او ارزښت نه لري مننه
ډیر زیاته مننه غلای کریم زای چې خپل نظر هم را سره شریک کده خبرونه ورستی شی بی دی ورزو ډاکټر صاحب بهرام ته داغي نظر په دغه ورستی شی بو کې را وخلو ډاکټر صاحب بهرام تاسو په لاندو را ته وایي چې هغه جونې یا هغه میرمن چې دغه آزموینه ته منتظر وي شپې ورځې ورته انتظار وشته په دغه په د اخره کې تاسو څه پیغام لري یغوې ته باید څه وکي او حوصله او امید باید ولري کنه
په خیره کې زما همدا پیغام دا هغه خويندې چې اگزیت اگزام مرسته نه داخل شو یا هغه محصلین چې ته پنځه پنیمه کې پات شو دا یا هغه بندیزونه چې اوس لګول شي وي دوی ته زما همدا پیغام دا چې هر څه تیاری پسې رڼا شته دا او خدای پاک هیڅ خپل بندا نو امید کوي نه حتمان یا تجدید نظر براشي یا به هم دغه دروازه اخر پرانستل شي تاسو خپل زده کړې ته په خپل کورونو کې دوام ورکړئ، خپل خویندو ته، خپل نور راتلونکي نسل ته دا یو هر یو ټکی زده کړه مو کړې وي هغه انتقال کړئ، او الله مهربان ده چې دا مشکلات به انشاءالله تعالی حل شي.
ډیره زیاته مننه میرمن ولی. په وروستیو شیبو کې ستاسو نظر هم په دې اکله راخلو، که تاسو ویل لري مهرباني وکړئ.
خپل خوند ته چې د درو کلونو رئیس دی، خپل اگزیت یا خروجی امتحان ته منتظر دي، او دغه امید لري چې دغه ټولنې ته د خدمت مصدر شي. زه به دغه خوند ته یو نصیحت لرم، هغه دا چې د دوی زده کړې، یعنی طبي زده کړې، بیا هغه هم هغه زده کړې دي چې په هر یو یا دوه کلو کې دوی باید خپل طبي شناخت لور کې او کورسونه ونیسي، او د ځان مطالعه نور هم لوړ کړي. نو دغه کار څخه دوی لاس نه اخلي، که هر څه شرایط سخت دي، نهیلي بيخي ډېرې دي، مشکلات دي، خو دوی چې دا کار په خپل کوشش او په خپل وخت کې کوي، بیا دې هم د خپل زده کړو او خپل د پوهې لوړېدل ته بیا هم کار کوي. ګوندې خدای وي چې واورز دغه ټول محدودیتونه د منځه ولاړ شي، او دوی ته د امتحان د ازموینې وخت برابر شي او د کار وخت برابر شي، او موږ به د دوی تر ابده پورې د دوی د خدمت مدیون یو. مننه.
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. له تاسو هم مننه چې تر دې دمه را سره وی په خبرونه کې را سره قدرمن میلمنې ښاغلی ډاکټر صاحب سونیتا بهرام را سره وو، همداراز د خزو د برخو فعالان هر یو فروزان دوزی او میرمن ګلی ولی را سره وو، او همداراز د کاناډا نه محترم نثار کریمزی صاحب هم را سره وصل وو. ډیره زیاته مننه قدرمن میلمنو چې په بحث کې را سره ګډون وکاو، اوریدونکو چې موږ ته مو غواکې وی تر دې دمه پاتې له ازادي رادیو سره اوسې گئی. تاسو په خدای سپارم، تربیه مولا مش.
I'm not afraid. رانا وجنی پڑی ہوں مزڑا خفا دے